داسې حال کې چې په ټول افغانستان کې افغانان د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د اوربند د اعلان خوشاله لمانځي. کابل او جلال آباد څو بریدونو لړزولې دي او پکې مرګ ژوبل هم رامنځته شوې ده. ټاکل شوې ده چې د پاکستان د پوځ د لوی درسیس په مشرۍ یو هیئت سبا کابل ته سفر وکړي. افغان چارواکي وایي چې له پاکستاني لوري به وار بیا په دې سفر کې وغواړي چې پر خپله خاوره د وسلوالو طالبانو ځالین له منځه یوسي. او د امریکا د متحده ایالاتو او شمالي کوریا ځینو چارواکو نن په سنګاپور کې سره وکتل چې د دواړو هیوادونو د رهبرانو سرمشریزې ته وروستی چمتووالی ونیسي. دوستانو ستړي مشهي دا د ساده رډیو دا سه اجملند او زمانور همکاران مو هر کله کو پر یادو مسلو سربیره په دې خبرونه کې نور ریپورتونه لرو. خو پایله خبرونه کو فرشته جلال زید افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
ازادي راډیو محترم اوریدونکو پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو سرخط ته. د کابل پښپرامه امنیتي او ځکینن د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت پر مامورینو حمله وسوه. د حمله مسؤلیت د عائشه خسته دی. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې نن د معارف ریاست او د طب پوهنځي ودانیو ته نږدې دوه حملې سوې دي چې یو شمېر کسان پکې وژل شوي او زخمیان دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پریکړه کړې چې په ښارونو کې د رای ورکوونکو د نومونو د ثبت پروسه به پای ته رسوي او د امریکا او شمالي کوریا استازي د دواړو هیوادونو د مشرانو د کتنې لپاره تیاری نیسي. پر خبر نو وری د کابل پښ پښما امنیتي حوزه کې نن د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت پر مامورینو حمله وسوه. د کابل د امنیه قومندانۍ ویاند حشمت ستانګزی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه حمله کې یو شمېر کسان او وژل شوي او زخمیان دي. خو د افغانستان د امنیه روغتیا وزارت وایي چې د وژل شوي یو شمېر 12 تنه دي او د زخمیانو شمېر 13 تنه دي. د کابل د امنیه قومندانۍ ویاند نن ازادي راډیو ته وویل چې هغه حمله د وزارت کارکونکو د رخصتې په وخت کې او په داسې وخت کې وسو چې خلک مامورین خپل کورونو ته روان ول او حمله کوونکي د وزارت په دروازه کې تعامل وساوه. د کلیو د بیا رغونی او پراختیا وزارت پر کارکونکو د حملې مسؤلیت د عائشه خسته دی. د دې ډلې پر وپانه عماق ادعا سوي چې حمله د دوی وسوالو کړې خو د ادعا د پیناوي لپاره یې شواهد نه دی وړاندې کړي. د کابل د امنیه قومندانۍ ویاند حشمت ستانګزی وایي نن د کابل د څلرمې امنیتي حوزې د زور آباد په سیمه کې چاودنه سوې ده. ښاغلی ستانګزی نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل
پولیسو په محل میرا داخله
حویلی مخروبه یک جسد پولیس چې کله سیمه ته ولاړل په مخروبه حویلی کې تر چاودنې وروسته یو جسد او درې زخمیان وموندل. یو اندازه چاودیدونکو مواد هم موندل سوي چې شاید ترورستانو دي خو لا دقیقه معلومه نه ده. د کابل د امنیه قومندانۍ ویان زیاته کړې چې د پیښې په اړه لا څېړنې کیږي. په ننګرهار کې نن سهار د لسو بجو خواته د معرف ریاست او د طب پوهنځي ودانیو ته نږدې دوه حملې سوي دي. د ننګرهار ته والی ویان د تاوله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې حمله کوونکي د داعش غړي وو او درې تنه وو.
لومړی ځان ته چاودنه ورکړي مګر دویم کله چې د غوښتل بریت تر سره کړي لبرید وړاندې وشتر شوی وو بیا په ټپي حالات کې ځان له چاودنه ورکړي ده او درې می وشتر شوی دی وتل شوی دی.
په حمله کې 15 تنه زخمیان شوي چې یو پولیس ته تاوله خوګیاڼي وویل چې د زخمي پولیس روغتیایي حالت نازک دی. د ښاغلي خوګیاڼي په وینا د حمله کوونکو وسلې د چاودونکو مواد موټر لاسي بمونه او نور تخریبي مواد هم نیول سوي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پریکړه کړې چې په ښارونو کې د رای ورکوونکو د نومونو د ثبت پروسه سبا پای ته ورسوي. د دې کمیسیون کمشنر سید حفیظ الله هاشمی نن ازادي راډیو ته وویل چې کته هم ډیرو خلکو د دې بهیر د بیا تمدید غوښتنه کړې و خو دوی په دې باور دي چې دریم وار د دې بهیر تمدیدول به د انتخاباتو پر مهالویش منفي اغیز وکړي. له دې امله یې پریکړه وکړه چې سبا ته به دا پروسه په لویو ښارونو کې ختمه کړي. هاشمی وویل چې تر اوسه یې تقریبا د 6 میلیونه رای ورکوونکو نومونه ثبت کړي دي. په کلیو کې به د رای ورکوونکو کو د نمونو د سب پروسه د سرطان تر 15 می نیټه دوام وکړي. د افغانستان د ولسی جرګې او د ولسوالیو شوراګانو انتخابات د میزان پاتې وشتمه کیږي. د د امریکا او شمالي کوریا استازي نن د دواړو هیوادونو د مشرانو د کتنې لپاره پر وروستیو ترتیباتو خبرې کوي. د سپین ماڼۍ ویاندې سارا ساندرس ویلي چې په فلیپین کې د امریکا سفیر په نننیو خبرو کې د امریکا د پلاوي مشري کوي. ټاکل شوی چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر سبا په سنگاپور کې د شمالي کوریا له مشر سره وګوري. دواړه مشران پرون سنگاپور ته ورسېدل. هغوی به د سنگاپور په سنتوسا ټاپو کې سره وګوري. دا اول وار دی چې د امریکا یو ولسمشر ته شمالي کوریا د رژیم له مشر سره ګوري. د امریکا ولسمشر ویلي چې دا کتنه د شمالي کوریا لپاره یوازینی فرصت دی. د امریکا له ولسمشر سره د هغه هیواد بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو، د ملي امنیت سلاحکار جان بولتن، د جمهور رئیس دفتر رئیس جان کیلی او د سپینې ماڼۍ د رسنیو مسؤوله سارا حکبی ساندرس هم ملګري دي. د جرمني، فرانسې، روسیه او اوکراین د بهرنیو چارو وزیران نن په برلین کې سره ګوري. دوی به د اوکراین په ختیځ کې پر روان بحران او د کړکېچ سیمې ته د ملګرو ملتونو د سولساتي ځواک پر استولو خبرې وکړي. ټولې خواوې اوکراین ته د ملګرو ملتونو د سولساتي ځواک د استولو پر پلان موافق دي، خو د ماموریت پر جزئیاتو اختلاف لري. د جرمني او فرانسې حکومتونو غوښتنه کړې چې د ملګرو ملتونو ځواکونه د اوکراین په ټولو هغو سیمو کې چې د روسیې ملاتړ کوونکي بلتون غوښتونکي فعالیت لري ځای پر ځای سي، چې د اوکراین او روسیې سرحدي سیمې هم پکې شاملېږي، خو روسیه له دې نظر سره اختلاف لري. او د ترکمنستان جمهور رئیس قربانقلی بیرمحمدوف نن د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت 612 زندانیان خوشې کړل. د ترکمنستان د دولتي رسنیو په حواله ولسمشر بیرمحمدوف ویلي چې دا کسان یې د ليلة القدر د درناوي لپاره خوشې کړي دي.
دوستانو، خبرونه ملاحظه راډیو نه واوریدل. تفصیلي چې هر وخت غواړي په ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شي. وړاندې به مو په خپرونه کې په کابل او جلال آباد کې له نننیو بریدونو خبر کړو او په دې اړه به جزئیات در سره شریک کړو. دا به هم واورئ چې ټاکل شوی ده د پاکستان د پوځ د لوی درستیز په مشرۍ یو هیئت سبا کابل ته سفر وکړي. افغان چارواکي به دغه هیئت سره په کوم مسلو خبرې کوي؟ پر دې موضوع هم رپورټ لرو. د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي چې د وزیرانو عزل او ټاکل په اساسي قانون او د ملي وحدت د حکومت په موافقتنامه کې صراحت لري. نوموړی دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی او خاغلی عبدالله ترمنس د اوبو او انرژي د وزیر د لری کېدو پر سر ناندری راپورته شوې دي. همدارنګه که وخت د افغانستان په اړه به نور ریپورټونه مولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې ملاقات چمتووالی خبرو چې په سنگاپور کې د امریکا د ولسمشر او د جنوبی کوریا د رهبر د کتنې لپاره روان دي. او دا به هم واورئ چې وروسته له دې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نړۍ د اوس صنعتي هیوادونو د سرمشریز د اعلامیې په اړه خپل نظر بدل کړ، اروپایي مشرانو د امریکا پر ولسمشر سخت انتقادونه پیل کړي دي. دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. په داسې حال کې چې افغانان د وسلوالو طالبانو لخوا د اختر په درې ورځو کې د اوربند د اعلان خوښي لمانځي، او همدارنګه د افغان حکومت ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د روژې د ویشتمې نیټې نه د اختر پنځمې نیټې پورې د اوربند په اعلان خوشاله دي. په کابل او جلال آباد کې نن خونړي بریدونه شوي دي. همدا اوس راسره له کابل نه د ازادۍ راډیو همکار اکرام الله اکرام په تماس کې دی. اکرام، خبرونې ته ستړی مشي. د کابل د نننیو حملو د جزئیاتو په اړه که اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
ډېر زیاته مننه صاحب. د کابل پولیس وایي د وروستیو معلوماتو په اساس د کابل ښار د شپږم امنیتي حوزې په مربوطاتو کې د کلو پراختیا او بیارغونې وزارت په دروازه کې د شوې انتحاري حملې له امله 12 تنه وژل شوي دي. د کابل د امنیې قوماندانۍ ویان حشمت ستانګزي ویلي د انتحاري حمله له غرمې وروسته شاوخوا یوه بجه په داسې حال کې وشوه چې د کلي او پراختیا وزارت کارکوونکي له وزارت د وتلو په حال کې ونوموړي. دا هم ویلي دي چې په دې حمله کې تر 150 نور کسان ټپیان شوي دي چې د کابل بیلابیلو روغتونونو ته د درملنې په هدف اسول شوي دي. او په ټپیانو او په وژل شویو کې ښځې او نارینه هم شامل دي، یعنی ښځې هم پکې شامل دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم تایید کړی ده چې بیلابیلو روغتونونو ته د کابل 12 تنه وژل شوي او 13 تنه زخمیان ورول شوي دي. په همدې حال کې نن شاوخوا 12:30 بجې له غرمې مخکې د کابل ښار د سلورمې حوزې په زوراباد سیمه کې په یو حویلې کې چاودنه رامنځته شو چې د کابل پولیس وایي چې کله پولیس دغه ویجاړ شوی ودانې ته نه وتل غزایي یو مړ او درې ټپيان راو وسل چالت په دغه پیخه کې ورته مرګ جوړ رسیدلې و. دوی ویلي دي چې په دغه سیمه کې ځینې چاودیدونکي توکي ترلاسه کړي دي خو په دې اړه نور سندي ویلي. د دغه دواړو پیخو په تړاو تر دې د وسلوالو مخالفینو رسنیو ته سندي ویلي. لدی مخ کې نن سهار شاوخوا لس بجې د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د معرف ریاست او د طب پونځي ودانۍ ته نږدې دوه حملې وشوې. د ننګرهار د والي ویانا توله خوګیانی ازادي راډیو ته وویل چې دغه حمله کوونکي د داعش اسلامي دولت غړي وو خو دغه ډلې لا تر اوسه د دې حملې په اړه څه نه دی ویلي. ښاغلي خوګیانی ویلي دي چې دغه حمله کوونکي درې تنه وو چې یو یې د معرف ریاست په دروازه کې ځان ته چاودنه ورکړه او پاتې نوري د پولیسو په ډزو لمنځه یوړل شول. د ننګرهار د امیر روغتیا مسولینو ویلي دي چې په حمله کې 15 تنه ټپيان شوي دي چې یو پکې پولیس ته ټول روغتون ته وړل شوي دي. دوی ویلي چې زیاتره ټپيان لډيري ورختای نه چې دوی له دوهم منځلون نزانونه غرزولي ټپيان شوي دي. دا هم ویل کی چې کوم پولیس چې دغه پیخه کې ټپي شوی ته دغه روغتي حالت نازک خودل شوی دي. هتاوله خوګیانی دا هم ویلي چې په سیمه کې له چاودیدونکو توکو یو ډک موټر لاسي بمونه او یو شمیر نور تخریبي مواد هم د پولیسو لاس ته ورغلي دي او ګمان داسي کیږي چې دغه چاودیدونکو توکو نه ډک موټر شاید مخالفینو پلان درلود چې له حملې نه وروسته د تم چاودنه ورکړي. لدین وړاندې د ننګرهار د چپریار په ولسوالۍ کې نن 9 بجې شاوخوا د چپریار ولسوالۍ په یو میله کې چاودنه رامنځته شوې ده چې 12 تنه پکې ملګری کسان پکې ټپيان شوی دي. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې دا چاودنه شاوخوا 9 بجې د چپریار ولسوالۍ په مرزادین سیمه کې د خلکو په یو میله کې وشوه. د دې پیښې ټپيان هم روغتون ته انتقال شوی دي. د ننګرهار ستامي تو د ستامي مسولین وایي چې امنیتي حالات د زیاتره د ډاډ وړ دي او حتی تر دې چې د لومړنۍ تداوی نو وروسته دوی خپل کورونو ته بیرته ستانه شوی دي. د دې پیښو مسولیت هم کومې وسلواله ډلې په غاړه نه دی اخیستی.
ډیره زیاته مننه اکرام الله. اکرامو دوستانو چې په کابل او ننګرهار کې له څو پرله پسې بریدونو خبر کړو چې په دې بریدونو کې عامو خلکو همدارنګه یو شمېر امنیتي سرتېرو ته مرګ ژوبله وخته ده. د ننګرهار د پیښې په اړه د اکرام الله اکرام په ریپورت کې تاسو د ننګرهار د والي د ویان څرګندونې واورېدې. زما بلې همکاري فرشتې جلالزی لا تاوله خوګیانی سره چې د ننګرهار د والي ویان دی د همدې پیښو په تړاو مرکه کړي. دا مرکه واورو.
نږدې 10 بجې سهار درې تایش بریدګرو دوی غوښتل چې د ننګرهار د پوهنې ریاست اړوند او د طب پوهنځي ادارو اړوند تروریستي ترهګریز بریدونه ترسره کړي. لومړی بریدګر د پوهنې ادارې مخې ته ځان له چاودنه ورکړې ده. وروسته یو بل بریدګر د طب پوهنځي مخکې د امنیتي ځواکونو له لوري وشتل شوی دی او وروسته تر وشتنې په ټپي حالات کې ځان پورې تړلو چاودونکو توکو ته چاودنه ورکړې. درېیم بریدګر په داسې حال کې چې د موټر بم څخه ښکته کېږي او منډه کوي د هماغه وخت کې د امنیتي ځواکونو له لوري دی په ډز سره وژل شوی دی. درې واړه بریدګر په عمومي سړک ادارو ته تر ننوتو وړاندې وژل شوي دي او هغه موټر بم چې د دوی له لوري برابر شوی و هغه د پوهنې ادارې او د طب پوهنځي ادارې ترمنځ همدلته پاتې شوی و چې د امنیتي ځواکونو له لوري خونسا کړی شو. د دې بریدګرو سره کلاشینکوف او آر پی جی ځینې خاص توربینونه لاسي ګرنیټونه او ځینې نور تجهیزات هم وو چې هغه هم امنیتي ځواکونو ته په لاس ورغلی دي. په دې پیښه کې 15 کسان چې هغه د سړک په سر و د لومړي ځانمرګي برید پر مهال دا ټپيان شوي دي چې پکې یو پولیس هم شامل دی. د پولیس حالات نسبتا نازک دي. نور د ټولو ټپيانو وضعیت ډاډ وړ دی.
خو یعنی صاحب ته څنګه وویل چې د داعش خلکو نو دا څنګه معلومه شوه؟ تر اوسه خو به م تحقیقات هم نه یې کړي.
زموږ د کشپي ارګانونو د معلوماتو له مخې برید داعش تروریستانو کړی دی.
نو دوی اصلا دوه نفرو یې ځانونه الوزولي دي، یوازې یو نفر مخکې تبیکستان والوزوي وشل سوی.
لومړی ځان ته چاودنه ورکړي، مګر دویم کله چې د غوښتل برید ترسره کړي له برید وړاندې وشتر شوی و، بیا په ټپي حالات کې ځان له چاودنه ورکړي ده او درې می وشتل شوی دی وتل شوی دی.
تاسو څه معلومات درغلي؟ نو دوی ولې غوښتل چې په معرف ریاست او طب پوهنځي باندې مخصوصا حملې وکړي؟ یعنی دلته امنیتي تدابیر کوم او که داسې کوم خاص هدف به دوی څه و؟
دوی همیشه چې دغه ډول په علمي او اکاډمي کې ادارو حتی دوی په مدرسو باندې بریدونه ترسره کړل، نو داعش خو نوم د وحشت دی او همیشه دوی دغه ډول وحشتونه خپره کړي دي.
دا ننګرهار د والی ویان د تاوله خوګیانه او چې تاسو ورسره مرکه واوریده دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. ټاکل شوی دی چې سبا ته یعنی د سې شنبې په ورځ د پاکستان د پوز د لوی درستیز په مشرۍ یو پاکستاني هیئت کابل ته سفر وکړي. په کابل کې افغان چارواکي وایي له پاکستاني هیئت به یو ځل بیا وغواړي چې پر خپله خاوره د ترهګرو ځالې له منځه یوسي. په دې اړه له کابل نه د خان محمد سین راستولی رپورټ اورو.
افغانستان ته د پاکستانی پلاوی د سفر پر مهال کابل له اسلام آباد تمل ریشه د امنیت په تامینولو او له تروریزم سره په مبارزه کې مرسته وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت وای له دغه سفر به د افغانستان هیله دا وی چې پاکستان افغانستان ته د تروریستانو د تګ مخه ونیسي. د دغه وزارت د ویاندوی د دفتر سرپرست محمد رادمنش د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل:
ما از شون خواستیم کې در مورید
موږ وترې وغواړو چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره له موږ سره مرسته وکړي او کوم ډلې چې د ډیورن لا کرخي او خو موجود دي د هغو زال دي باندې له تجهیز ورو دي لاس واخلي او افغانستان ته دي درالېګلو مخاونسي. په دې برخو کې د افغانستان سره همکاري وکړي او بحث به هم پر همدغه موضوعات وي.
زینو رسنوی خبره کړې چې په پام کې د راتلونکو سه شنبه په ورځ یو پاکستاني پلاوی کابل ته سفر وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند په دې اړه لسویلو ډډه وکړه، خو په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر زاخیلوال یو شمېر رسنوی ته ویلي چې دغه پاکستانی پلاوی چې افغانستان ته سفر کوي د پاکستان لوی درستیز قمر جاوید باجوا او د هغه هیواد د استخباراتو د ادارې رئیس پکې شامل دي. خاغلی زاخیلوال ویلی چې دغه پلاوی بل افغان چارواکو سره د سولې او همداشان په یو لړ نورو موضوعګانو خبرې وکړي. دا په داس حال کې ده چې پخوا تر دې د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر په مشرۍ یو پلاوی پاکستان ته سفر کړی و او دواړو لورو د تروریزم پر وړاندې په مبارزه خبرې کړې وې. پاکستان ته د افغان پلاوی له دغه سفر مخکې د پاکستان پخوانی صدر اعظم شاهد خاقان عباسی افغانستان ته راغلی و او له جمهور رئیس غنی سره یې موافقه کړې وه چې دواړه لورې باید د عمل د پلان په اړه ګډ کار وکړي. افغانستان تل پاکستان د تروریستانو په ملاتړ تورن کړي، خو پاکستان دغه تورونه نه دی منلي. د چارو ځینې افغان پوهان وایي چې د دواړو لورو د چارواکو له دغه سفرونو نه پاکستان ډېره ګټه اخیستې ده. د دغه کارپوهانو له ډلې ناصر شفیق ازادي راډیو ته وویل:
څرنګه چې تجربو ښودلې، پاکستان له افغانستان سره داسې تعامل کوي چې مساویانه نه دی. دغه تعامل تل د پاکستان په ګټه سرخي. له دې وروسته موږ باید داسې تعامل وکړو چې که یو څه له لاسه ورکوو نو یو څه باید لاسته راوړو.
خو د افغانستان د دفاع وزارت د ویاندوی د دفتر سرپرست محمد رادمنش وایي د دواړو لورو د پلاوو پرله پسې سفرونه کولی شي چې مثبتې نتیجې ورکړي. د ده په خبره هغه څه چې پخوا له پاکستان سره مطرح او هوکړې پرې شوي په راتلونکي کې به پرې هم بحثونه وشي.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي چې د وزیرانو عزل او ټاکل په اساسي قانون او د ملي وحدت د حکومت په موافقتنامه کې صراحت لري. عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو د شورا د غونډې له پایلو وړاندې رسنیو ته وویل په وزارت کې د یو مشاور د شخصي سلیقې لاسوهنه نه باید تعامل شي. بلخوا د حقوقي چارواکو کارپوه کبیر رنجبر وایي چې د اساسي قانون له مخې د وزیرانو عزل او ټاکل د ولسمشر صلاحیت دی. په دې اړه رحمت الله افغان تفصیل لري.
د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي هغه بجران چې ښه کار کوي او لاستراوړنې هم لري باید وستایل سي او مشاورین نه باید دوی په کارونو کې مداخله وکړي. عبدالله عبدالله چې د دوشنبه په ورځ د وزیرانو د شورا د غونډې له پیل وړاندې رسنیو ته خبرې کولې وویل په یوه وزارت کې د مشاور سلیقوي او شخصي لاسوهنه نه باید تحمل سي.
در جایی که اختلال در کار یک وزارتخانه
هغه وایي هغه وخت چې په یوه وزارت کې د یو مشاور د شخصي سلیقوي له امله د کار اختلال رامنځته کیږي دغه باید تحمل سی او موږ مسولیت لرو چې دې برخه کې پام وکړو. کچېرې له وظیفوي صلاحیتونو نه ناوړه استفاده کیږي او له تاسو به کار اخیستل کیږي او یا فساد وي باید د قانون په چوکاټ کې ورسره برخورد وسي. ښاغلی عبدالله زیاته کړه د حکومت په کچه هره پرېکړه چې کیږي باید د خدمتګارو چارواکو ابرو او عزت پکې په پام کې ونیول سي. عبدالله عبدالله نه په خپلو خبرو کې د کوم وزارت او نه هم کوم مشاور نوم یاد کړ خو ټینګار یې وکړ چې حکومتي بنسټونه باید پیاوړي سي. د نوموړي په وینا مشاورین ځي او بیا یې ادرس هم نه پیدا کیږي. دا په داسې حال کې ده چې وړمه ورځ د افغانستان د اوبو او برېښنا وزیر علي احمد عثماني د افغان ولسمشر د حکم پر اساس له دندې لرې سو. له ارض څخه په یوې اعلامیې کې راغلي چې ولسي جرګې ته د نوي وزیر تر معرفي کېدو پورې به د دغه وزارت مرستیال انجینر محمد ګل خلمي د سرپرست وزیر په توګه چارې پر مخ وړي. خو علي احمد عثماني له دندې تر ګوښه کېدو یوه ورځ وروسته د رسنیو په وړاندې د 2,000,000 ډالرو په ارزښت د لمریزې برېښنا د یوې پروژې تړون لاسلیک کړ. ښاغلی عثماني وایي د نوموړي د لرې کېدو په اړه جدي پوښتنې موجودې دي چې په یو مناسب وخت کې به ورته ځواب ووایي. بلخوا د حقوقي چارو کارپوه کبیر انجبر وایي د اساسي قانون له مخې د وزیرانو عزل او مقررې د ولسمشر صلاحیت دی او په وړاندې مخالفت جرم بلل کیږي.
رئیس جمهور حق د تعیین، برطرفي او د استعفا قبلول د ملکي او نظامي مقاماتو د دولتي لري او د دې اختصاصي واک ته چې د دې نه رئیس جمهور هر وخت وغواړي ګټه اخیستلی شي. که څوک بل څوک په هر مقام کې شي په شمول دی رئیس اجرایی دې کې خند واقع کیږي او ستونزه حل کوي. زه فکر کوم چې دا د دې حیثیت هم صدمه رسوي، زیان رسوي او بل دا
د اساسي قانون د 46 مادې په 11 بند کې راغلی چې ولسمشر د ولسي جرګې په تایید د وزیرانو، لوی څارنوال، د افغانستان بانک رئیس، د ملي امنیت او سرې میاشتې د رئیسانو د ګمارلو او د هغوی د لرې کېدلو او استعفا منلو صلاحیت لري.
و موردل چې د افغانستان اجرایی رئیس وایي د وزیرانو ټاکل او اصل د اساسي قانون لمخې او همدارنګ د ملي یووالي د حکومت د موافقتنامې لمخې ټاکلي وصول لري. د ولسمشر د هغه حکم نه وروسته چې د اوبو او برېښنا د وزیر د لرې کېدو په اړه یې وکړه، اجرایي ریاست د عکس العمل ښیي. د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال وایي چې د اوبو او برېښنا د وزیر په اړه د اجرایي ریاست موقف ګیري او د ښاغلي عثماني لوري دندې ته ادامه ورکول غیر قانوني عمل دی. له ښاغلي صدیقي سره د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام مرکه کړې او په اثر کې ترې پوښتنه کړې چې دغه ډول اختلافات هیواد له څومره سیاسي بې ثباتۍ سره مخ کولی شي.
دغه د سره حکومت تاثیر به دغه سي چې کله چې مونږ یو سړی سکو بل به نیوکه کوي چې دا ډول سکو. متاسفانه چې دغه د امریکي د کوم پالیسي چې په افغانستان کې و چې باید چې دلته د سره حکومت رامنځته سي چې عام ریاست اجرایه، عام ریاست جمهوري دغه سي انجام به دغه سي. نو په دې موضوع کې زه فکر کوم چې زه خو ډېر کامنه په کار ډېر په کامنه احترام سره چې جناب وایي صاحب وخت لرم، زمونږ دوست دی، زمونږ ورور ده او شایستګي او لیاقت لري، دته مونږ احترام لرو. مګر دته سوال دی کله چې آیا دا لازم دا په دغه اساس واقع زه نه لازم نه بولم چې په دغه اساس واقع د اجرایی ریاست او د ریاست جمهوري په منځ کې دغه ناخوالې لا پسې زیاتې شي. یو شخص په سر باندې، یو د کابینې غړي په سر باندې، دا که چیرې ولسمشر تصمیم نیولی و د ولسمشر تصمیم کله چې ونیول سو، کله چې یو وزیر، یو مین، یو رئیس د ولسمشر په حکم سره په فرمان سره هغه تعینېږي، دوباره کله چې هغه د وظیفې نه برګنارېږي، دا په دې معنی چې باید هغه احترام وشي. او دې په څنګه کې چېرې بیا هم ناخوالې موجودې وي، دا ډېرې ناخوالې موجودې دي، دوی په منځ کې مخترم موضوع باید مطبوعاتي شي، دغه موضوع دې په منځ کې دغه موضوع شي. د دې لپاره دغه موضوع چې څومره اختلافات چې رامنځته په ولس باندې ډېر غلط منفي تاثیر لري، یا خاصه په امنیتي سکتور باندې،
صدیقی صاحب اوس چې د افغانستان د برښنا وزیر علي احمد عثماني د ولسمشر لوري له دندې لرې کړل شوی دی، ستاسو معلومات څه ښیي چې دلیل اصلا څه کېدلی شي؟ په داسې حال کې چې نن عبدالله عبدالله وویل چې ښاغلی عثماني کارکون وزیر و.
زه هم دا منم چې علي احمد عثماني یو کارکون وزیر ده، یو فعال سړی ده. کېدای شي چې دلته یو نیم ناخوالې موجود وي، دا به هغوی پورې دومره دقیق معلومات موږ هم نه لرو چې د دې موضوع په اړه باندې، یا کېدای شي د ولسمشر شاوخوا کسان منفي نظر ورته وکړي، یا کېدای شي استاد شواهد موجود وي. دا نو ولسمشر کله چې دا د ولسمشر کار ده که یو وزیر مقرري یا منفقي ولسمشر پورې لري، دا په دې معنی نه ده چې دغه یو وزیر چې راشي بغه شاهي نظام شي
عثماني لاهم خپل کار ته دوام ورکوي، څه فکر کوي دا د قانون خلاف عمل نه دی؟
تاسو وګورئ کله چې یو کس یو وزیر یو مهین یا رئیس د ولسمشر په حکم سره هغه معرفي کیږي، نو دا په دې معنی دی کله چې دوباره حکم راغی چې ته منفقه یعنی ددن ګوښه شي، دا په دې معنی چې دا خلاف د قانون عمل شو. په دې معنی چې کله چې موږ د ولسمشر په فرمان باندې په حکم باندې دوباره مقرریږو، همدا څنګه لکه څنګه چې دوباره موږ د منفقه مکتوب هم راځي، موږ باید دا ومنو دا خلاف د قانون عمل ده، نو باید موږ خپله باید د قانون ته احترام وکړو، درناوی وکړو. نو غوښتنه مو د رئیس صاحب جرانه مو دا ده چې په ډېر احترام چې ورته لرو، غوښتنه مو دوی نه هم دا ده چې هر موضوع چې کېږي په دغه موږ ډېر بد حالات یې کرا لرو، دغه مو دغه یو نیم نیوکه دوی په خپل منځو کې سره وکړي، نه دا چې بدباتي دي.
د افغانستان د مشرانو د جرګې دوهم مرستیال آصف صدیقي و چې تاسو ورسره د ازادي راډیو مرکه اورېده.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړئ.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په ښارونو کې د رای ورکونکو د نوملیکنې بهیر سبا پای ته رسیږي. د دې کمیسیون کمیشنر سید حفیظ الله هاشمي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم د دې بهیر دریم ځل لپاره د تمدید غوښتنه هم کیږي، خو که دوی په دې باور دي چې بیا تمدیدي پر مهال ویش به دقیق کوي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د انتخاباتو د څار بنسټونه د رای ورکوونکو د نوملیکنې په پڅ بهیر او د ګډونوالو په کم شمیر انتقاد کوي، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د سې شنبې په ورځ به په ښارونو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې مرکزونه وتړي. د یاد کمیسیون کمیشنر سید حفیظ الله هاشمي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغې دوه میاشتې پروسې په جریان کې نږدې شپږ میلیونه کسانو د رای ورکونې لپاره نوملیکنه کړې ده. دی وایي که څه هم له دوی څخه د دویم ځل لپاره د دغه بهیر د بیا تمدید غوښتنې کیږي، خو په خبره یې د دغې روسي غزول د انتخاباتو په مهال ویش به د اغیزې درلودلی شي.
د لومړی پړاو او دویم پړاو سبا رسمن ختمیږي د دوویشتم د جوزا کې، او دا د تمدید فعلاً کمیسیون په تصمیم نه دی نیولی چې نورې تمدید کړي. بله مسله چې ولسوالۍ ده، درېیمه مرحله زمونږ درېیمه مرحله د نسم د جوزا نه شروع شوې ده، او دا به تر پنځلسم د سرطانه پورې دوام کوي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پر دوه میاشتې وړاندې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو په انتخاباتو کې د ګډون لپاره په ښارونو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر پیل کړ. که څه هم ټاکل شوی و چې دا بهیر به یوه میاشت دوام کوي، خو د خلکو د کمې ونډې له کبله کمیسیون هغه مهال دغه پروسه د یوې بلې میاشتې لپاره هم وغځوله. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په لومړي، دویم او دریم پړاو کې ټول ټال 2350 مرکزونه پلان کړي وو، چې له ډلې یې 1448 مرکزونه نه دي خلاص شوي چې د ډېرو لامل یې نامني خودل شوی. له دې سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تیرې شنبې په ورځ په لوسوالیو او کلیو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر پیل کړ، چې اټکل کیږي د رای ورکوونکو شمیر زیات کړي. د انتخاباتو څارونکي بنسټونه له دې ډلې د افغانستان د شفافو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا په دې باور ده چې د نوملیکنې بهیر له ستونزو ډک وو او د نوملیکونکو کمې شمېرې به دا بهیر وننګوي. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل
په کار ده کمیسیون ته چې په دې اړه باندې اساسي او جدي فکر وکړي. تقویم په ټوله معنا په افغانستان کې په یو شانته تطبیق شوی نه ده، ځکه چې چېرته پروسه نه وخته پیل شوله، چېرته مواد نه وخته ورسېدل، چېرته جګړې دوام پیدا کړ او څو ورځې پروسه وځنډېدله، او حتی
لکه غزنی ونه ولایت روس پر ماته در پروسه کې پښتون د ولسوالۍ او د کلب کچ باندې
خود انتخابات خپلواک کمیشن کمشنر سید حافظ الله هاشمی بیا وی هغه مرکزونه چې د زینو ننګونو یا د انتخاباتي موادو د نه رسیدو لامل تړل شوی وو هلته دا بهیر غزيږي
لشکرګاشر او جنو نور ورسوالۍ
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهر په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورګان ولایت مرکز ترنګپورټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
دوستانو تاسو موږ غږ لاسه د رادیو ناوړې د خبرونه په دوهمه برخه کې د سیمې او نړۍ څوري پټنل ورو خو مخکې لاغې په مخړې د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو خبرونو ته ل فرشتي جلال زین یاورو
د ازادي رادیو خبريال کندهار وای چې د افغانستان جمهور رئیس لند مدمخ کې د افغانستان جمهور رئیس لند مدمخ کې کندهار ته ورسید هلته به له نظامی چارواکو سره خبري کوي او ورسته بیا په خرقه شریف کې وینا کوي د خلکو د یو شمېر استادو او قومي مشرانو په غونډه کې به په افغانستان کې پر اعلان شوی موقت اوربند خبري وکړي او همدارس له طالبانو سره به د افغانستان د حکومت د سولې پر پلان خلکو ته معلومات ورکړي د کابل د امنیت قمندانۍ چارواکي وایي چې د افغانستان د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت پر مامورینو نن په کابل کې حمله شوې ده چې یو شمېر کسان پکې وژل شوي او زخمیان دي د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت په حواله د وژل شوو کسانو شمیر 12 دی او د زخمیانو شمیر 13 دی د حمله مسؤلیت داعش اخیستی دی په کابل کې نیمه بل 14 هم سوی ده د څلرمې امنیتي حوزې د زور آباد په سیمه کې د کابل د امنیه قمندانۍ د ویان په حواله په دغه 14 کې یو مړی او درې زخمیان موندل شوی دي 14 کې مواد هم موندل شوی خو دوی وایي چې جزئیات لا نه دي څرګند نن په ننګرهار کې په جلال آباد ښار کې د معرف ریاست او د طب پوهنځي د ودانیو ترڅنګ په دوو حملو کې 15 تنه زخمیان شوي دي د ننګرهار د والی ویان نن سهار ازادي راډیو ته ویل چې حمله د داعش وسوالو کړی ده او د زخمیانو حالات ښه دی خو یو پولیس سخت زخمی شوی دی او روغتیایي حالت یې نازک دی د امریکا او شمالي کوریا استازي نن د دواړو هیوادونو د مشرانو د کتنې لپاره پر روسیې ترتیباتو خبرې کوي د سپینې ماڼۍ ویاندي سارا ساندرس ویلي چې په فلپین کې د امریکا سفیر په نننیو خبرو کې د امریکا د پلاوي مشري کوي ټاکل شوی چې سبا د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس په سنگاپور کې د شمالي کوریا د رژیم له مشر کیم جونګ اون سره وګوري او د جرمني فرانسې روسیې او اوکراین د بهرنیو چارو وزیران نن په برلین کې سره ګوري دوی به د اوکراین په ختیځ کې پر روان بحران او د کړکېچ سیمې ته د ملګرو ملتونو د سولې ساتي ځواک پر ولو باسکوی
دوستانو خبرنامه لاسادی رادیو نو اوردل تفصیل زموږ په پان ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتلی شئ و سمسو سپورتي خبرونه واصل وساله دروري
د سپورت ورزنه هنداره
دا هم څو سپورتي خبرونه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د هند په وړاندې خپل لومړنی تاریخي ټیسټ لوبې ته په بنګلور کې تیاری پیل کړی دی بل خوا هندي لوبډلې هم د افغانستان په وړاندې د سیالۍ ته تمرینات پیل کړي او د دغې لوبډلې لوبل مشر اجین کارهانی ویلي چې افغانستان سره لوبه ورته اسانه نه وي افغانستان له دې وړاندې په هند کې بنګلاديش ته د دریو شلوریزو سیالیو په سیریز کې درې صفر ماتې ورکړه چې په دغو بریاوو کې تر ډیره د سوکا یا سپین بالرانو رول د پام وړ و ټاکل شوی چې د هند او افغانستان ترمنځ دغه لومړنی ټیسټ لوبه د روانې جون میاشتې له 14 تر 13 نیټې پورې په ایم چن سوامي لوبغالي کې ترسره شي د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې لوبډل مشر فیصل شایسته د تایلند د فوټبال لومړۍ درجه لیګ سیالیو کې د لمپاک لوبډلې سره لوبېږي افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې خغلی شایسته له لمپاک لوبډلې سره یو کلن تړون لاسلیک کړی دی لمپاک لوبډله اوس مهال د تایلند د لومړۍ درجه لیګ سیالیو په جدول کې نهم ځای لري له دې وړاندې د فوټبال ملي لوبډلې بل
لوبغاړي مصطفی زلتوی هم د دغه لیگ چیانګ مای لوبډلې سره د لوبېدو تړون لاسلیک کړی دی. ټاکل شوی چې د لمپاک او چیانګ مای لوبډلې د تایلند د لومړي درجه لیگ د شپږویشتمې اونۍ په سیالیو کې د 2013 کال د سپتمبر په 8 نیټه سره مخامخ شي. او د بنګلاديش خزینه کرکټ ملي لوبډلې د آسیا کپ په پایلوبه کې هند ته په ماتې ورکولو سره د دغو سیالیو اتلولي خپل کړه. هندۍ خزینه کرکټ لوبډلې لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو شلو اورونو کې د 9 وکټو په زیان سره خپلې سیالۍ لوبډلې ته د 113 منډو هدف وټاکه. په ځواب کې بنګلاديشي خزینه کرکټ لوبډلې له سختې مقابلې وروسته د 9 وکټو په زیان سره د لوبې په وروستي بال هدف پوره او د آسیا د خزینه کپ سیالۍ اتلولي په خپل نوم کړه. د آسیا خزینه کپ سیالیو کې له بنګلاديش او هند سربیره پاکستان، سریلانکا، مالیزیا او تایلند هم ګډون درلود. د ورزش خبرونو پای
تاسو موږ غږ لاسته یې راډیو ناوړی ورسره دی چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د نړۍ د وو لوی صنعتي هیوادونو د سرمشري سي د اعلانې په اړه خپل نظر بدل کړ. روپیي مشرانو د امریکا پر ولسمشر سخت انتقادونه پیل کړي. په ولسمشر ټرمپ لدی مخکې هم د دغه پریکړې له کبله انتقادونه کېدل چې د امریکا له متحده هیوادونو څخه د فولادو او المونیم پر وارداتو تعرفې وضع کړي. خو د کاناډا په کیوبیک ایالت کې د جی 7 روستۍ سرمشري د ځکه لانجمنه شو چې ټرمپ د غونډې د پریکړې لیک له تایید څخه ډډه وکړه. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
اروپایي مشرانو د امریکا پر ولسمشر ډونالد ټرمپ خپلو انتقادونو ته وروسته له هغه زور ورکړ چې د اوو ستر صنعتي هیوادونو د ټولنې جی اوه سرمشریزه د دې غونډې له وروستۍ اعلامیې د هغه د وتلو له کبله ګډوډه شوه. ښاغلی ټرمپ په پیل کې دا اعلامیه تایید کړې وه، خو وروسته له دې چې له هغې څخه یې د وتلو اعلان وکړ اروپایي مشران یې په غوسه کړل. ټرمپ د شنبې په ورځ ناوخته پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې د کیوبک د سرمشریزې د کوربه د کاناډا د صدر اعظم جستین ترودو له ناسمو څرګندونو وروسته د خپل استازي ته هدایت ورکړ چې د غونډې د وروستۍ اعلامیې له تایید څخه ډډه وکړي. په داسې حال کې چې ښاغلي ترودو مخکې ویلي وو چې د جی اوه د غړو هیوادونو ټولو مشرانو دا اعلامیه تایید کړې وه. د امریکا د تجارت متحدانو په وروستیو څو اونیو کې پر ښاغلي ټرمپ د هغې پریکړې له کبله سخت انتقادونه وکړل چې د دوی د المونیم او فولاد پر وارداتو یې تعرفې وضع کړې. د کاناډا صدراعظم د سرمشریزې له پای ته رسېدو وروسته په یوه خبري غونډه کې له دې تعرفې سره پر خپل مخالفت ټینګار وکړ او ژمنه یې وکړه چې هیواد به یې پر روانه جولای میاشت کې ځوابي اقدامات وکړي.
We move forward with retaliatory measures on July 1st, applying
موږ به خپل ځوابي اقدامات د جولای په لومړۍ نیټه پیل کړو او د امریکا پر وارداتو به داسې تعرفې چې په غیر عادلانه ډول یې پر موږ وضع کړي ولګوو. دا خبره ما ولسمشر ډونالد ټرمپ ته هم په ډاګه وویله چې موږ په دې کار کې زړه نا زړه نه یو، بلکې په قاطعیت سره یې کوو، ځکه کاناډایان با ادبه او مسؤل خلک دي، خو د چا فشار ته نه تسلیمیږي. ټرمپ د جی اوه د سرمشریزې له پای ته رسېدو او د شمالي کوریا له مشر سره د تاریخي غونډې لپاره سنگاپور ته له روانېدو وروسته د ترودو د خبرو په وړاندې غبرګون وښود او ویې ویل ترودو د سرمشریزې پر مهال یوازې په دې خاطر ډېر آرام و چې زما له تلو وروسته د امریکا لخوا اعلان شوې تعرفه خپل سپکاوی وبولي او ووایي چې دوی څوک تر فشار لاندې نشي نیولی. د کاناډا د صدر اعظم دفتر د ټرمپ د تبصرې په ځواب کې په یو خبر پانه کې د ښاغلي ترودو له قوله ولیکل چې د جی اوه په غونډه کې داسې کومه خبره نه ده شوې چې د ټرمپ ته مخامخ او په عام محضر کې نه وي کړي. خو په اقتصادي چارو کې د ولسمشر ټرمپ یو سلاکار لاری کودلو سی ان ان تلویزیون ته وویل چې د کاناډا صدر اعظم پر ټرمپ له شا د خنجر گزار وکړ او د سپینې ماڼۍ یو بل سلاکار پیتر ناوارو فاکس نیوز ته وویل په دوزخ کې به د هغو کسانو لپاره ځانګړی ځای وي چې له ولسمشر ټرمپ سره بې وفایي کوي او له دروازې د وتلو پر مهال پرې له شا د خنجر د گزار هڅه کوي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون وویل د خوشنۍ خبره ده چې ټرمپ د جی او د ګډې اعلامیې له لاسلیک کولو ډډه وکړه. میرمن مرکل وویل دا د دې ټولنې د پای ته رسېدو په معنا نه ده او زیاته یې کړه چې اروپایي ټولنه د امریکا په وړاندې د ځوابي اقداماتو لپاره د تیارۍ په حال کې ده. د فرانسې د جمهوري ریاست یو مقام وویل فرانسه او اروپایي ټولنه د جی او د اعلامیې ملاتړ کوي او هغوی چې له دې اعلامیې څخه وځي ښایي چې له دې ټولنې سره لیوالتیا نه لري. متحد ایالات، کاناډا، برتانیا، جرمنی، فرانسا، ایتالیا او جاپان د جی او ډلې غړي دي. روسیا هم پخوا په دې ټولنه کې غړیتوب درلود، خو د اوکراین د کریمیا ټاپو له نیولو وروسته ترې وایستل شوه. ولسمشر ټرمپ د شنبې په ورځ په دې ټولنه کې د روسیې د بیا غړیتوب غوښتنه هم وکړه، خو د سرمشریزې پرېکړه لیک په دې ټولنه کې د بیا غړیتوب لپاره روسیې ته د بلنې ورکولو یادونه نه ده کړې، مګر ویلي دي چې د نړیوالو کړکیچونو په اړه له روسیې سره تماسونه به دوام وکړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د چین ولسمشر شی جین پینګ ویلي د شانګهای د همکارۍ سازمان په وروستۍ غونډه کې د پاکستان د ولسمشر ممنون حسین او د هندوستان د صدر اعظم نریندرا مودي حضور خورا تاریخي ارزښت درلود. د شانګهای د همکارۍ سازمان دوه ورځنۍ غونډه د سې شنبې په ورځ په چین کې پیل شوه. هندوستان او پاکستان په 2018 کال کې د دې سازمان دایمي غړي شول. د ازادي راډیو د خبري څانګې د رپورټ مهم ټکي له سالم محمد صالح ناورو.
د چین د ولسمشر شی جین پینګ لخوا د هغو دوو هیوادونو د رهبرانو هرکلی وسو چې تیر میلادي کال د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې دایمي غړي سول. د چین ولسمشر په دغه سازمان کې د هندوستان او پاکستان غړیتوب ته په اشاره وویل د غړو هیوادونو د شمیر زیاتوالی د دغه سازمان د لا قوت معنی لري. شی جین پینګ د یکشنبې په ورځ د شانګهای د همکارۍ سازمان اتلسمې غونډې ته په وینا کې د پاکستان د ولسمشر ممنون حسین او د هندوستان د صدر اعظم نریندرا مودي هرکلی وکړ. په دې سرمشریز کې د دواړو هیوادونو حضور له تاریخي اهمیت څخه ډک وباله. د چین ولسمشر په خپله وینا کې وویل
دا مشانو د دې غونډې په لړ کې مو د هغه پرمختګونو هرکلی وکړ چې د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې د هند او پاکستان له یوځای کېدو سره د دغه سازمان په برخه شوي دي. څو سندونه لاسلیک شول چې د تجارتي اسانتیا لپاره د شانګهای د همکارۍ د سازمان د مشرتابه شورا د کینګداو اعلامیه او د دغه سازمان د غړو هیوادونو د مشانو ګډه اعلامیه هم پکې شامله ده.
هندستان او پاکستان په 2018 کال کې د شانګهای د همکارۍ سازمان دایمي غړي شول. چین، روسیا، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان هم د دغه سازمان دایمي غړي دي، خو افغانستان، بیلاروس، ایران او منګولیا په دغه سازمان کې څارونکي غړي دي. د چین ولسمشر شی جین پینګ خپل سیالانو ته وویل د سیمې په ساتنه او امن کې ګډ مسؤلیت لري. هغه ویلي دي چې د امریکا د متحده ایالاتونو نوم واخلي، د ځان غوښتنې او تنګ نظریو له سیاستونو د ډډې کولو غوښتنه وکړه او زیاته کړه چې د سوداګرۍ نړیوال سازمان د مقرراتو، د څو اړخیز تجارت د یو سیستم او د نړیوال پرانیستي اقتصاد ملاتړ کوي. د شانګهای د همکارۍ سازمان دوه ورځنۍ غونډه د شنبې په ورځ د چین په قینګداو کې پیل شوه چې یکشنبه د برخوالو مشرانو اصلي کاري ورځ وه.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو او شمالي کوریا ځینو چارواکو نن په سنگاپور کې سره وکتل چې د دواړو هیوادونو د رهبرانو سرمشریزې ته وروستی چمتووالی ونیسي. د سالم احمد صالح په یو بل رپورټ کې په دې اړه تفصیل اورو. ورپسې یو کلی زر غږونه ډرامه او د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام خپرېږي.
د امریکا او شمالي کوریا چارواکي د سبانۍ سرمشریزې لپاره د چمتووالي پر وروستیو مرحلو کار کوي. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي سیکرټرې سارا ساندرز وویل چې د فلیپین لپاره د امریکا سفیر د شمالي کوریا له هیات سره د چمتووالي پر خبرو د امریکا استازیتوب کوي. د روټرز خبري اژانس په حواله د امریکا او شمالي کوریا چارواکو د سبانۍ سرمشریزې پر اجنډه د خبرو لپاره په خپلو کې دوه ساعته وکتل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په یو اعلامیه کې وویل د غونډې اساسي او مفصلې وې، خو هغه د نتیجو په اړه څه نه دی ویلي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون پرون سنگاپور ته ورسېدل. دواړه مشران به سبا سېشنبه د سنگاپور په سینتوسا جزیره کې سره وګوري. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په هیات کې د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو، د ملي امنیت سلاکار جان بولټون، د سپینې ماڼۍ د دفتر رئیس جان کیلی او د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي سیکرټر سارا ساندرز شامل دي. دا چې کوریا ټاپو وزمه به په څه شکل له اټومي وسلو تصفیه کیږي لا هم د دواړو لوریو د هیاتونو ترمنځ ځینې اختلافات شته. دا لومړی وار دی چې د امریکا یو برحال ولسمشر د شمالي کوریا له یو رهبر سره ګوري. امریکا او شمالي کوریا د کوریا له جګړې راوروسته رقیب هیوادونه ګڼل کیږي. هغه جګړه له 1950 څخه تر 1953 میلادي کال پورې سوې وه. د ترامپ او کیم ترمنځ خبرې به د شمالي کوریا پر اټومي وسلو او لاټومي وسلو د کوریا ټاپو وزمې د پاکولو پر هڅو متمرکز وي. ولسمشر ترامپ ویلي چې دا سرمشریزه د شمالي کوریا لپاره یو وزنی چانس دی، خو ده ویلي چې د ډاډ احساس کوي. ډونالډ ترامپ ویلي چې دی به په یوه دقیقه کې دننه پوسی چې آیا د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون رښتیا هم جدي دی چې لاټومي وسلو به لاس اخلي. وروسته له هغې چې کیم جونګ اون په 2011 میلادي کال کې د شمالي کوریا رهبر سو، دا دویم وار دی چې یو بهرنی سفر کوي. هغه په می میاشت کې خپل اول بهرنی سفر چین ته کړی و.
یو کلی زر غاگونا
دیو کلی زر غاگونا ڈرامی خوگ واوریدون کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. تاسو واوریدل چه په ولایت کې د اسلم دوی شرکت تاوان کړی و. د بیا رغول لپاره یې اسلم او ګلالی ولایت ته د تاک تابیانی ولا. اوس به واوری چه ګلپوری څه شته خوشاله ده.
ګلپری نن خو دې په ټنډه یو زره مرچم نه دي دوړولي. زړه دې بدمشه الله پلار ګنې نه دې چراغلي. خوشاله کاری
وی خدای دادا خوشاله به ولې نه یم. زرپری خور می خدای لسره ورنه وساتله. مقصد می داده اک په زوري واده کړی وای دا تنره تلویدل نو نو څه وو.
خو خو نو ته څه وای اوس هغه بل سړی ته نه ورکوي. هغه چې بل ښځه هم لري عمر هم ډیر دی.
او کنه ما سرپری ته د خپل ملمې زینب خبرې وکړې چې په واده کې د هلک کونجلې رضا شرط ده. په زور هیڅوک هم نشي واده ولای ځکه چې اسلام دوی ته دا حق ورکړی چې واده به په خپله خوښه او په خپله رضا کوي.
هغسې ستاسو د دینی معلمې د کور ودان وي. هو رښتیا سرپری څه ویل؟
اول خو شرمېده غلې وه. بیا ما ورته وویل چې دین حق تر کړی دی، غلی به نه پاتې کېږي.
نو مور او پلار دی چې د دین او د ښځو دا خبرې اورېدلې وي هغوی به هم له خپل ضد نه تیر شوي وي. که څنګه
له ضد نه خو به ځکه تېرېدل چې دا زموږ د کلي مولوي صاحب نه دی، د زینبې پلار. وایم داسې خوږې خبرې کوي چې خلک یې په خبرو نه مړېږي. ځینو خلکو په ټلیفونونو کې خبرې ترې اخیستې دي، د دین خبرې چې د انسانانو حقونه پکې ویل شوي وي، چې وایي دا د ښځې حق دی، دا د سړي حق دی، یا ولور حرام دی او مسلمانان دې د چا حق نه تر پښو لاندې کوي. نورې هم ډېرې خبرې وکړې، ټولې مې په یاد نه دي.
ښه نو زړه دې بدمشه، ستا مور او پلار به هم د مولوي صاحب خبرې اورېدلې وي، ځکه به زړونه نرم شوي وي.
هو که نه، ملم زینبې ویل چې ولور حرام دی. هغه مهر ورته وایي چې ورته وایي هغه ټول د زرپري حق دی.
وی وی وایم په خوله دې برکت شه، دا خو نو زه لاړم چې په یو چا زیری وکړم.
څه کوې خدای دادا، دې اوبه ډک ساتل د چپکه.
جوړې بدمشه اوبه رڼا ده.
ماموری صاحبانو دی خوشحالی شور بولی کلی کئی چی تایی بجانا دی زکر دی کورس پتایی پری کی
وایم بی بی تایی بی اگه دا چا خبر بلای مطر مایز کوا پا بسم الله سارا پتایی پری که
صبر بسم الله رحمان رحیم وایم چولو تا دی مبارک وی
ور دی ودان تایی بجانی تاسو تا دی مبارک وی
من نه بی بی جانی ما وایم چه ده دفتر طول مامورید ده دفتر لملازمان و صفاکاران و سره پلیک لوست که خواری و کی وایم بیغم و اوسا سم صحی محل ویش بورت جور کو. اخه اوز بله بی بی جانی دوی نایی و پختنه وکم
در چی جا پختنه تایی بی جانی
ما ورخت تکیگه تاس دا وایی چه پا تو رو پوهیگه یو کنه
دست ده چیز خو ساده صفاکاره یما پا ما شوب توب که می لرس سبق ویلی او لر لر پا لیک و لوس پویشم
دیر که بی بی جانی تا دا پا دیوالی کل شوی جمله ول ولی
شده پوها
سمده
جه
پوها جوانده اخه اوس دغه بل جمله ولوله
لیک لوس
بی خسامه ده شابه
ده تولو
آفرین لیک لوس دی تولو حق ده
آغا ده چه خبره بی بی جان بختوره ده لک لک خوب پده لیک او لوس پویگی زو دا نور ملازمان هغه د چا خبره په تور ټکی هم نه یو خبر
زمو خلک په یو سواته پام نه کوي او دومره ډیره پکې سکی نه دی باید دې پام ورته وکړي ځکه د قران کریم په اول نازل شوی صورت کې راغلی دی چې اقرا یعنی ولوله
بالکل همداسې ده مل یک خوي قندقه کتم کو خخ وکي په خپل وخت ټولګي ته راشي کورنۍ وظیفه ولیکې ان شاء الله زر بدس دشی
طيبه جان رشتیا وای ز سبق سره چې سړی مینه پیدا کی چې هر وخت لیکي او ولې ډیر ښه زکیږي
کو خدای کول موږ ټول بش په ورځ کوخخ وکو چې سترګې مو وغړېږي او په لیک لوسو پويګو
کل نہ برباد تاس لیوان تو کہ وچ پدی روز ورس کی دے مسرا گرمل خوب وستم تو ائی کا
ہا موسا کلا سا دا کلا ہرا پاسا پد پوسا تاس سیرا مت ترا ولائی چنے دی وری دس نہ سوری نہ بم در باند کو لگی کی
وام زیر دی پگل بدل سا درت لے نسم ہا ټیکټر نه را ټوب کو دلته راسه ته وای ښه که نه دا دی زما سترګې بیا سره پټېږي
ښه دی دا یم ټوپ زړه دې بدمشه دا دی دا راغلم
راځه راځه خدا دادګلیه دلته نږدې مې سر ته کښېنه او په مزه مزه زیری راباندې وکته وای ښه
زیرای میرای با بیادر بانده وکم خسرو دی بدمش حوص را پاسا چی دی غونڈای لامونی تا پا ٹیک ٹار کی چاکار در بانده وم زرو دی بدمش یو چا تیگی رانه گوکتی دی اغا با هم پا ٹیک ٹار کی ورطا راوڑو
نکیگی خدا داد گولی یار چکر مکر با بیا پاختر کی ووهو واسی میام دل تا ترونی لاند سیوری تا پرید توای خا
خدا چن را سره زی بیا بنو زیرایم او سپریدو زړه ته پد مشه په اختر کې به در باندې وکړم
ته کین ته کوم نه پېګه ولې می زوروي در ها الانو زیر خبرم دلته وکته وای ښه
خانو یو زیر خدا دی چې زر پریا غبل سړی ته نه ورکوي چې واده او بچیان لري او په عمر پوخ دی
ریښتیا
او خود ریښتیا
نو تا ته چا وویل ته وای ښه
ما ته مې میرمنې ووایه
اخ جان
هغه مې ورلېږلې وه زړه دې بدمشه ورته ویلې مې و چې زرپري به په خپل حق ښه پوهوي
یاره خدا دادګل یم چې څونه ښه ملګری یې ته ښه نورې څه ویل ته وای ښه
نورې دا ویل چې زمونږ د مولوي صاحب خبرو ټول خلک راویښ کړي دي
هغه څنګه
داسې ده چې د مولوي صاحب خوږې خبرې په خلکو ډېرې ښې لګېدلې دي ځینې خو یې خبرې په ټېلیفونو کې اخیستې دي او یو بل ته یې غږوي
ښه نور
هو کنه خلک یې په ښو او بدو پوهولې دي زړه دې بدمشه کېدای شي د زرپري کورنۍ هېڅ ولوار وانخلي او تا ته یې درکړي
یلا یلا جکس خدای دادګل درځنو چیزو
چیرته
تر ماښام په ټیکټر کې تیګې راوړو وایم هلته وای ښه
اوه سترګې مې روښانه ګلالۍ لور مې راغله
مورې السلام علیکم
وعلیکم السلام ستړې مشې
جنتی شی موری الله دې راته ژوندۍ لره.
امین تا سره ته صبر چې دا ټنډه دې خول کړمه، ډېره در پسې خفه شوې وم. ښه شو چې راغلې لورې، ښه خوندور روژه ماتی به هم را سره تیار کړې.
ښه ده، ولې نه، ته له نغري نه اخواته راته کښېنه، نور کار ماته را پرېږده. بسم الله.
ګلالۍ لورې، داسې خفه غوندې راته ښکارې.
نه نه مورې، ښه یم، هسې لږه تږې وم.
څه وایم، ما ته خو داسې هغه دی، پلار دې هم راغی.
اوهو، ګلالۍ لور مې راغلې ده، دا خو به نن روژه ماتی لا خوند وکړي. ګلالۍ لورې، په خیر راغلې، ستړی مه شې.
خدای دې غم مه راکوه پلاره، خیر دې نصیب شه، ته راکه چې لاسونه دې ښکل کړم.
مه خوارېږې لورې، خدای دې په امن کې وساته. د ګلالۍ مورې،
ها څه دې ویل؟
ته راځه چې زه او ته په صفه څه شی وغوړو. ګلالۍ همدا په صفه به روژه ماتی وکړو.
سړیه، د صفې جوړول نه دي ګران، ته نه ګورې ګلالۍ خفه ده. ته پوښتنه ترېنه وکړه، ما ته خو یې حال ونه وایه.
ګلالۍ لورې، څه خبره ده؟ خیریت خو به وي؟
خیریت دی پلاره، بس هسې
وی ډک ستوني نه دي جار شم. لورې، سمه خبره وکړه، زما زړه خو دې پښو ته وغورځاوه.
پلاره ته مه خفه کېږه، هېڅ خبره هم نشته. ستونی مې ځکه را ډک شو چې زه اصلم سبا بل سبا ښار ته په کډه ځو.
ښار ته؟
نو په دې نن سبا کې خو کوچنی اختر دی، بیا دا څه خبره ده چې د اختر په شپو ورځو کې مو کډه روانېږي؟ زه وایم هر څنګه چې کېږي د اختر په شپو ورځو کې به نه ځي.
گرانو اوریدونکو، وا موریتل چې د تفتیش پر ریاست کې د خزینه مامورینو په حالو زلو د لیک لوست د زده کړې کورس پیل شو. که ستاسو په خواوشا کې پوهې او با استعداد انجونې او میرمنې وي او دوی ته په ادارو کې لوړې څوکۍ ورکړل سي، ټولنې او خلکو ته به کومې ښېګڼې ورسیږي؟
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت امام حسن رضي الله عنه روایت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنوا اموالكم بالزكاه وداوا مرضاكم بالصدقه واستقبلوا الامواج بالدعوه وتذروا. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دا هغه څه روایت کی به حضرت امام حسن رضي الله عنه چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خوش په مسجد هغه وای تاسو حسنوا اموالکم بالزکات، تاسو خپل مالونه په زکاتو سره نیکي. یعنی سمونه زکات د دې کې حکمت هم د دې چې د مړو څخه وخصل سی او مسکینانو ته ورکول سی. پیغمبر علیه السلام یو نسخه فرمایلی دی چې حسنوا اموالکم بالزکات و داوا مرضاکم بالصدقه، تاسو خپل مریضان په صدقه سره شفا ورته ورکړي. په بل حدیث کې د حضرت علی کرم الله وجهه څخه روایت دی، بسم الله الرحمن الرحیم، بادر بالصدقه فان البلاء لا يتخطاها. څو وخت چې څوک صدقه وکړي نو د صدقې په مقابل کې بلا نشرت لري، حتی دا د کور مریضی و دغه خشونت و دا ټول په دغه صدقه سره الله پاک کوي. نو د صدقې ډیر زیات ثوابونه دي او ډیر زیات حدیث په دې باره باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي. او موږ تاسو هم په ژوند کې د صدقې ده، حتی چې ما په خپله چې لس مې چاته ورکړي دي، الله پاک په دغه ورځ باندې شل مې وزرا کړی. نو د هر مسلمان لپاره دا لازمه ده چې دی په دغه باب باندې د صدقې په باب باندې یو خصوصا د روژې دغه پروژه کې یو صدقه په اویا باندې، حتی چې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې تر اووه سوه پورې په آیات کریمه باندې هم ثابت ده. بلکې د حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه څخه روایت دی، هغه وایي په ژوند کې صدقه کول د یوې روپۍ او په مرګ کې د سل روپو سره برابر ده. وما علينا إلا البلاغ المبين ورحمة الله.
زوان داد سوکی چه گلی اورده زوان داد سوکی چه گلی اورده د خپل نیکاو د بابا پر کلی دیه دیرا کی د خپلوان پرات دی سوکی پرون سوکی بابا وشتلی زوان داد سوکی چه گلی اورده شته جنازه را پاته دمرگ چغو کلی کورا خسته پرشنو جلگو بانده دو دو نگرده وانا خبر سوی کابل او را خسته دفتای تا پار ازوانا مورا وقت پل بابا پور میں نسر رونا پھر دورا رہ دے دا ابھی پاس کے وہی نکرم او ماشم کو بنا جانتا سوچے چھ گولے اور